السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرې مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان د لرې کړی شوی ولسمشر اشرف غنی په تړاو تازه څرګندونې کړي
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوي حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو
کندوزیان په روغتونو کې د درملو له نشتوالي شکایت کوي
موږ خپله ځو زیاتره وخت پرزه راکي او کلینیکو کې موږ ته دوا نه راکي سمه خو دوا کمبوتیا ده دوا هېڅ نشته په کلینیکو کې شته خو به کار نه کوي هغه دواګانې
یو شمېر دولتي پوهنتونونو کې ځینې محصلان وایي لا یې هم پر مخ د پوهنتونو دروازې تړل دي علتونه یې څه دي
مالی مصارف برخه ده چې شاید د یوستون زوی کوي د استادانو کمبوت وي دندز ډیپارټمنټونه هم لرو شالته یو یا دوه استادان پاتې دي
په ننګرهار کې د کتابخونو او کتاب چاپخانو صنعت او کاروبار ډیر زیانمن شوی
عامې مطالعې کتاب که موږ درته ووایو نو د ورځې موږ دوه یا درې دانې خرڅوو نو هغه حتی هغه مصارف هم نه پوره کوي
تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کوو اسدالله لودین د خبرونو وایي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو حکومت وایي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت کې د خزو څنګه رامنځته کوي د افغانستان سوداګر وایي چې لا هم د بانکونو ستونزه په افغانستان کې نه ده هواره او په څو شیبو کې د انګلستان او سریلانکا ټیمونه د کرکټ لوبه پیلوي بشپړ خبرونه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په پام کې لري چې خپل اډانه کې د خزو لپاره یو څانګه جوړ کړي د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف نن ازادي راډیو ته ویل چې د ټولنې اصلاح د خزو لګډون پرته امکان نه لري
په یو اداره باندې کار کوو چې هغه به د خزو لپاره وي ځکه د ټولنې اصلاح یوازې د سړی اصلاح نه ده بلکې د زنانه اصلاح او د خزو اصلاح ډېر د دواړو اړینه ده
د طالبانو حکومت په کابل کې د خزو چارو په خوانی وزارت د امر بالمعروف په نوم کړ له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې طالبان په یو ډول غواړي بیرته د تیر په څیر یو حکومت رامنځته کړي چې د خزو ونډه پکې نه و اوس هم چې طالبانو کومه سرپرسته کابینه اعلان کړې کومه خزه پکې نه لیدل کېږي د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي تر اوسه هم له بانکونو د پیسو اخیستلو ستونزه نه ده حل شوې د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال محمد یونس مومند نن ازادي راډیو ته ویل دا چې افغان سوداګر نشي کولای ډېرې پیسې له بانکونو واخلي هیواد ته د وارداتو کچه هم ټیټه شوې ده ښاغلی مومند وایي سوداګر کولای شي په اونۍ کې 20,000 افغانۍ او یا $200 له بانک څخه واخلي چې له همدې عمله نشي کولای له هیواده بهر د وارداتي توکو پیسې ورکړي او توکي هم افغانستان ته کم راواردېږي د ښاغلي مومند په خبره د دې ستونزې د هواري په برخه کې د افغانستان بانک خپل ژمنې نه دي عملي کړي افغانستان بانک له دې وړاندې په دې برخه کې د مرستو او اسانتیاوو ټټر وهلی و د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د څلوېښت ټنو زلغوزو ورسېدل د پیکنګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویه نښه بللې ده وانګ یی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د زلغوزو دا کارګو د چین پودونګ هوایي ډګر ته ورسېدلې ده وانګ یی ویلي د دې کارګټه دواړو هیوادونو ته رسیږي او عاید د افغان بزګرانو جیبونه ته ځي له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې په روسیا کې 1,150 کسان په کووېډ-19 ناروغۍ مړه شوي دي دا شمېرې د پرون ورځې پرتله یوازې درې کمې دي چې وروستیو کې بېسارې بلل شوې وې په دغه هیواد کې له کورونا سره د مبارزې مسؤولانو نن ویل له پرون راهیسې څه باندې 24,400 کسان نوي په کورونا اخته شوي دي دا درېیمه پرله پسې ورځ ده چې روسیا کې په ورځني ډول په کورونا د اخته کېدونکو شمېر له 24,000 اوړي روسیا کې روغتیایي مسؤولان وایي دا مهال 9,230,000 کورونایي ناروغان تر درملنې لاندې دي روسیا 1,640,000,000 وګړي لري چې تر اوسه یې 8.5 میلیونه په کورونا اخته شوي د رسمي شمیرو له مخې 2,040,000 کسان دغلته په کورونا مړه شوي دي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي هغه چکی موډله به خوشی کړي چې د نشې توکو د قاچاق په جرم په څه باندې اته کاله بند محکومه شوی و. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې د تریزا هولسکووا مدافع وکیلنه وویل استناف محکمې د هغې د براءت حکم صادر کړی دی. 25 کلنه تریزا په 2013 کال کې پاکستان کې ونیول شوه او د 2019 کال په مارچ کې په اته کاله او اته میاشتې حبس محکومه شوه. نوموړی هغه مهال د محکمې پر پریکړه غبرګون ښودلی وو او ویلی وو چې بل چای په بکس کې نشه یې توکي ایښي وو. د چک جمهوریت بهرنی چارو وزارت هم تایید کړی چې دا تبابه یې په لنډو ورځو کې له زندانه خوشې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د انګلستان او سریلانکا ټیمونه د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. انګلستان د خپل ګروپ د سر ځای لري او تر اوسه یې استرالیا، بنګلادیش او ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې ده. د دوی لوبه په څو شیبو کې یعنی په شاوخوا شلو دقیقو کې پیلیدونکې ده. د افغانستان ټیم چې پرونې نامیبیا ته ماتې ورکړې او تر هغه مخکې اسکاټلند مات کړی وو، د نومبر په درېیمه یعنی همدا چهارشنبه له هند سره مخامخ کیږي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورسره پر هغه پلان هوکړه کړې و چې واک به د طالبانو په مشرۍ یو ټول ګډونه حکومت ته سپاري. خو انتونی بلینکن وایي ښاغلی غنی د دې هوکړې له عملي کېدو مخکې له افغانستانه ووت. دا امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هیواد د خپلو عسکرو له ویستلو دفاع کوي او زیاتوي هلته خپل اهداف ترلاسه کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د اگست په 15مه طالبان پر کابل واکمن شول او جمهوریت نظام سقوط وکړ. خو ښکاری چې واک ته د طالبانو رسیدل د دوی جګړې قوت نه بلکې د یوې هوکړې پایله وه. هغه هوکړه چې واقعي طالبان ته لګداوه خو له اوسني شکل په یو بل باندې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو ته د واک د لیکت پلان د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم شریک شوی او هغه منلی و. خغلی بلینکن له سی بی ایس تلویزیون سره خپله نوې مرکه کې وویل خغلی غنی دا ډاډ هم ورکړی و که طالبان دا کار ونه کړي تر مرګه ورسره جنګیږي.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوی حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو. هغه چې ټول ګډونه به وي او د افغان ټولنې ټول اړخونه به پکې شامل وي. هغه ما ته په ټلیفون وویل دی چمتو دی خو که طالبان دا کار ونه کړي د مرګ تر وخته ورسره جنګیږي. خو په سبا هغه له افغانستانه ووت. له جمهور رئیس غنی سره له څو اونیو او میاشتو راهیسې بوخت وم.
خو د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واک پرې خودو او له وطن څخه د وتو په اړه خپل پیغام کې چې وړاندې خپور شوی ویلی وو د وینې تویدنې او د ویجاړۍ د مخنیوي په موخه یې ارګ پرې خود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سقوط ته په اشاره وایي هیڅ استخباراتي ادارې دا وړاندوینه نه وکړي چې په یو لس ورځو کې به دا هر څه پیښ شي. خو انټونی بلینکن د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هیواده د امریکایي عسکرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس مهال دوی نه یوازې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستو بلکې په دې هیواد کې د خپل شل کلن حضور په ارزونه بوخت دي. د ښاغلي بلینکن په خبره امریکا د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې او جمهور رئیس بایدن دا ډاډ ترلاسه کړی چې نور د دوی بل نسل مجبور نه دی چې افغانستان ته د جګړې لپاره ولاړ شي. هغه څه چې دی د خپل هیواد په ګټه بولي. خو په افغانستان کې د امریکا اهداف څه وو او آیا ترلاسه شوي؟ شنون کې عبدالباری آرس.
د امریکا عمده اهداف در اتاک دا و چې القاعده په افغانستان کې لمنځه یوسي، د مخدرات توکو په وړاندې باندې مؤثره مبارزه وکړي او یو د دیموکراسي پر بنسټ یو ښه حکومت ولري په افغانستان کې رامنځته کړي چې دا یو هم ترسر نسو.
لدی وړاندې هم ګڼو امریکایي چارواکو په افغانستان کې د خپل اهدافو د ترلاسه کېدو خبره تکرار کړي. خوزنیو سناتورانو او پخوانیو چارواکو بیا دا ادعا ننګولې او له افغانستان په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ بلل دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو دوی غوښتل واک په داسې ډول ولګدوي چې هیڅ بنسټ ونه نړیږي او تر خوا یې د یو ټولګډوره حکومت جوړېدو ته لار خلاص شي. خو خلیلزاد هم ویلي په ناڅاپي توګه د ښاغلي غنی تک دا پلان خراب کړ. محمد اشرف غنی بیا د دینی وک او لد سره د واک د شریکی دو د پلان پاړه تر اوسه څنګه دی ویلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غواګیستی او شمیر افغان میرمنو د کتابونو د مطالعې کمپاین پیل کړی. دغه میرمنو چې له څو ورځو یې د نجونو د تعلیم او ښځو د کار د بیرته پیل لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه وکړل، اوس یې د دغو اعتراضونو په لړ کې له ښوونځیو او پوهنتونو پاتې نجونو او ځوانانو د مطالعې لپاره د واټ اعتراض او قدرت په نوم د کتاب د مطالعې کمپاین پیل کړی. دا کتاب رامین کمانګر او شهیر سیرت لیکلی. د دواړو لیکوالو وړاندیز مدني ټولنې ته دی چې د دولت د بې عدالتیو په وړاندې د مدني اعتراضونو وړاندیز کوي. طالبان وی د پانتونونو او خوانزوی د بیرته پیل لپاره منظم پلان تر لاسلاندې لري. زموږ همکار د دغه کمپاین لغړو سره خبرې کړې دي او هم د اوس را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
خیابان اعتراض و قدرت دا د هغه کتاب نوم دی چې یو شمیر افغان مترز او خزوې د مطالعې لپاره کمپاین پیل کړی. دوی چې له څو ورځو راهیسې په کابل کې د افغان نجونو او خزو د تعلیم او لکوره بهر د دندو د بې برخې ګرځول لامل د طالبانو پر وړاندې اعتراضونه کول وسوي، غواړي د دې کمپاین په ترڅ کې له ښوونځیو او پوهنتونونو همدارنګه له کاروبار نه بې برخو نجونو او خزو ته د کتاب لوستلو فرصت برابر کړي او دوی همداسې بوختې وساتي. د کمپاین کوونکې لډلې و زرافشان شریفي ازادي راډیو ته وویل، البته دا خپل خبرو کې دی وویل چې دوی غواړي په دې ډول د هغو کسانو لپاره زمينه برابر کړي چې هغه په دومره وخت کې د هغه مکتبونه او پوانتونو دروازې پر مخ تړلې دي. همدارنګه دوی وایي چې د دې لمخې به وکولې سی هغه خزه چې اوس په کورونو کې دي او د طالبان لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی تعلیم ته ولاړ شي. په دې کتاب لوستلو سره داس دا کې چې څنګه کېدای شي اعتراضونه وکړي او خپل حقونه له دولتونو نه وغواړي. د دې کمپاینی و ګډونواله زینب رحیمی لما سره خبرې وکړې. هغه دا وویل چې کولای سي په دې کتاب لوستلو سره د اعتراضونو زده کولو سره راتلونکي ته هیله مندي سي. دغه کمپاین کوم توک د ازادي رادیو سره البته په واکه نسته، خو په نورو رسنیو کې د دې کتاب د منځپانګې په اړه لیکل شوی دي چې د دې کتاب محتوا ټوله دوه برخې لري. چې لومړی برخه قدرت او قرباني اعتراض کې نه داریم درامین کمانګر لیکنه ده، همدارنګه دویمه برخه اعتراض و اعتراض ما د شهیر سیرت لیکنه ده. د دواړو لیکوالو وړاندیز مدني ټولنې ته دی چې د دولت د بې عدالتیو پر وړاندې د مدني اعتراضونو وړاندیز کوي، خو د سیاسي اعتراضونو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. دوی په دې کتاب سره غواړي خلک په وپوهوي چې څنګه کېدای شي په ټوله نړۍ کې د خپل حقونو لپاره اعتراضونه وکړي. البته دا هغه مسایل دي چې وحیدی امیری په هشت صوب کې د وحیدی امیری لوري لیکنه خبره سوې ده د دې کتاب په اړه. لدې مخکې د دغه خزو اعتراضونه ډیر کله د طالبانو له مخالفت او مخنیوي سره مخ شوي دي. وړاندې د طالبانو یو د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و دوی ځکه د دوی مخنیوي کوي چې خزي په خپل دغه اعتراضونو کې له طالبانو سره شخصي عقدې پالي. ستنګزای صاحب یادونه وکړم چې دا مهال په افغانستان کې څلور څلوېښت ورځې کېږي چې له پوهنتونونو او ښوونځیو نه نجونې بې برخې ګرځول شوي دي. همدارنګه نړیوال هم په دې باندې ټینګار کوي، طالبان نه غواړي چې د نجونو لپاره د کار او تعلیم زمینه بیرته مساعده کړي.
بله مننه کوم. البته نن پنځلسمه ورځ ده چې نجونې له شپږم ټولګي پورته په افغانستان کې پاکستان او سیمو کې له ښوونځیو پاتې دي. زما همکار و چې د ښځو د یو نوي کمپاین په تړاو موږ ته جزئیات راکړل. البته مخکې دغه ښځې سړکونو ته وتلې او اعتراضونه یې کول چې د طالبانو له مخالفت سره مخ شوي. اوس یې د کتاب د لوستلو یو کمپاین پیل کړی دی چې په هغې کې د ښځو د حقونو د مبارزې او دفاع لپاره ګڼ مسایل شته.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د یو شمیر دولتي پانتونونو ځینی محصلان وایي لا هم د دوی په مخ د پانتون دروازې تړلې دي. دوی په دې اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي اوس مهال په یو بې برخلیک حالت کې دي. اخوا داسې راپورونه هم شته چې ګڼې د طالبانو حکومت د بودیجې د نشتوالي له امله د دولتي پانتونونو د پرانیستلو توان نه لري، خو طالبان دغه راپورونه ردوي. جزئیات په دغه راپور کې.
دوویشت کلن مسعود شریفی نابینا او د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای لډی رستونزو سره سره وتونی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي ته بریالی شي. دغه په خبره اوس د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی او له ازادي رادیو سره په خبرو کې اوسنۍ وضعیت او پوهنتونونو تړلې پاتې کېدل د ځوانانو لپاره له مرګ سره پرتله کوي او وای ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې.
دانشگاه پوهنتونها فعلا درایشان بسته است، دانشجویان نمیتونن برن درس بخونن، ای خودش یک چالش است.
دا چې پوهنتونونه تړلې دي او محصلین پوهنتون ته نشي تللی دا یو لویه ستونزه ده او کېدای شي په یو سرخوږی بدله شي. زموږ ډیری باید استعداد ځوانان چې پرې د ولس پانګه مصرف شوه اوس یې د زده کړو لړۍ له منځه ځي. دوه کاله کېږي چې موږ نشو کولی په سمه توګه خپل درسونه ووایو. که د یوې ټولنې ځوانان پرمختګ ونه کړي نو هغه ټولنه به هم هیڅ وخت د پرمختګ مخ ونه ویني.
با استادای ما ارتباط گرفته بودیم، با کریکولم درسی مضامین ما، این رابطه را یک ذره سرتر می سازه.
ستاره دریا د اسلامی تمدن فرهنگی مرکز غزنی ولایت څخه ده او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې پوهنځي دریم کال محصله ده. دوویشت کلنې ستاري ازادي راډیو ته وویل د نظام سقوط او د ښځو او نجونو ګوښه کېدل په ځانګړي ډول د تعلیم او تحصیل په برخه کې دا ځوروي.
سقوط نظام و آمدن طالبان ما را در کشې
د نظام سقوط موږ په کور کې نیولي وو. زه چې په خاطر د باندې او په فرهنګي مجلسونو کې وم، په غونډو او سازمانونو کې مې ګډون کاوه، خو اوس ناڅرګند راتلونکی موږ واهي دا نو ما ځوروي.
وقتی میبینیم که آینده مبهم ما را مثلا تهدید میکنه، این برای من خیلی آزاردهنده است.
یک محصلین د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمينه برابر کړي. په ورته وخت کې د پوهنتونونو ځینې استادان د بودیجې کموالی، د ښوونځیو د تعلیمي نصاب او پوهنتونونو په تحصیلي نصاب کې بدلونونه، د استادانو د شمیر کموالی او د خلکو له راغونډېدو څخه د طالبانو ویره هغه لاملونه بولي چې له امله یې پوهنتونونه تړلي پاتې دي. ضیاءالاسلام شیرانی یو له دغو استادانو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو مالی مصارف برخه ده چې شاید دا یو ستونزه وي. که موږ یوازې کابل پوهنتون د لیلیو مصارف پام کې ونیسو، شاوخوا تقریبا څه باندې 4000 محصلین ښځینه او نارینه کابل پوهنتون مرکزي لیلیو کې ژوند کوي. که افسر ډول باندې 100 افغانۍ فی نفر حساب کړي نو 4000 ساعتو کې تقریبا 4 لک افغانۍ مصرف راځي. دی دویم لامل ښایي د استادانو کمبود وي. موږ زندس ډیپارټمنټونه هم لرو چې هلته یو یا دوه استادان پاتې دي.
داسې راپورونه هم شته چې طالبان د بودجې د کموالي له امله د دولتي پوهنتونونو د خلاصولو توان نه لري، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپورونو په ردولو سره ازادي راډیو ته وویل د دولتي پوهنتونونو د خلاصولو لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې دي.
نه خیر، دا زه نه تاییدوم. د دې لپاره یو منظم پلان تر کار لاندې ده چې هغه کله تکمیل شي دغه روان به ادامه پیدا کړي. جریان د تعلیم و تربیه په برخه کې او د عالي تحصیلاتو په برخه کې تلاشونه جدي روان دي تر څو د عادي روال سره سم ټول پروسه بیرته پیل شي. په دې اړه ستونزې انشاءالله نشته.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو د کارکونکو د اسات میاشتې تنخواهی ورکړي او د سنبولي او میزان میاشتو به هم ورکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له پیل راهیسه دولتي پوهنتونونه تړلې پاتې دي او محصلین یې بې برخلیک دي. دا چې یاد پوهنتونونه به څه وخت پرانیستل کیږي، د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلین په دې اړه څه نه وایي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
وربشو کندوز ته. په کندوز کې ګڼ خلک شکایت کوي چې هلته په کلینیکونو کې یا پروختونو کې ډاکټران نشته او روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي. د خلکو د خبرو لمخې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې کلینیکونه شته خو دارو درمل او مسلکي کسان نه لري او په ډیرو حالاتو کې عاجله ناروغان لکه امیدوار ښځې له ګواښ سره مخ وي. دوی له طالبانو غواړي چې د روغتیایي ستونزو د هواري لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه راپور کې.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دولتي روغتونونو کې عام ولس ته ښه خدمتونه وړاندې کېدل، خو لکله رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو کچه خورا پیکه شوې ده. د کندز ښار د سیدرک سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن اسدالله علی خیل په دولتي روغتونونو کې د درملو نشتوالی د بېوزلو کسانو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
مونږ څنګه شپخانه ده واقعیت درته چې بعض وخت مونږ خپله ځو زیاتره وخت پرزه راکي او کلینیکو کې مونږ ته دوا نه راکي سمه، خو دوا کمبوتیا ده، دوا هیڅ نشته په کلینیکو کې، شته خو به کار نه کوي هغه دواګانې، یو پاکټ نیم پاکټ ورکړي هغه هیڅ معنی نه لري. باید داسې دوا ورکړي چې پوره دوا ورکړي، انسان ته تداوي مغلته اوسي.
45 کلن ګلزمان ایماق د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د قاریخانې د کلي اوسیدونکی دی. د نوموړي په خبره په دولتي کلینیکونو کې د درملو نشتوالي تر څنګ ښه خدمتونه نه وړاندې کېږي او بیا خصوصي روغتونونو ته د لوړو قیمتونو له امله څوک مراجعه نشي کولی.
همیال ما یک پا میده داریم نمی 420 هر چی کردیم پایش ماچی نشد. دکتر آیستارم
زه یو ناروغ لرم چې پشای ماته سوی ده، حوزوی روغتون ته می انتقال کرد، هلته کابو لس بجی بستر و خو امکانات او درمل نه و، په خوا کې به ښه خدمتونه وړاندې کېدل، نو اړ شوم چې ناروغ می شخصي روغتون ته انتقال کرد او دلته په 5 ورځو کې را څخه 1000 افغانۍ واخستې. له اسلامي امارت څخه غواړم چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی خیر محمد کاکړ په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت سربیره بله لویه ستونزه د مسلکي ډاکترانو او روغتیا پالانو نشتوالی یادوي.
زمونږ هم دغه دا دی چې زمونږ په 3-4 غټ کلینیکونه لري په هغو کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د معاش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زریږي خو دی معاش کم ورکوي، بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې طلب کیږي د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته ولی 3-4 کیلومتره مسافه ده زمونږ د کندوز ته مابین.
د کندز ولایت د عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر نبی اعظمي بیا د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د تجهیزاتو او درملو نشتوالی ده ردوي.
ما در سطح ولایت کندوز در حدود 75 کلینیک
ده. موږ د کندوز ولایت په کچه کابو 15 روغتیایي مرکزونه لرو چې ټول یې فعال دي او د پخوا په شان خدمتونه وړاندې کوي. زموږ ډاکټر صاحبان او روغتیا پلان هر ورځ خپلو دندو ته راځي او د خلکو په خدمت کې دي.
د کندز د عامې روغتیا د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت په کچه 6 دولتي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او په ټولو مرکزونو کې مسلکي ډاکتران، قابلي او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي تر څو خلکو ته ښه صحي خدمتونه وړاندې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس به هم ننګرهار ته ورشو. له ننګرهار رادیو راپور لمخې چالته د چاپ صنعت او د کتاب پلورونکو کاروبار سخت زیانمن شوی دی. کتاب پلورونکي وایي چې په دې وروستیو کې د ورځې ان 2-3 کتابونه هم نشي پلورلای. دوی وایي اقتصادي ستونزې او د پانتونو تړل کېدل د دې کار لوی عوامل دي. په دې اړه پام وکړئ. یو راپور ده
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې په کې له پېښوره وروسته د کتابونو د خپرولو یو شمېر ټولنې رامخته شوې وي او په سلګونو عنوانو کتابونه یې خپاره کړي ول. خو په تیر یو نیم کال کې چې د کورونا د وبا له امله پوهنتونونه رخصت شوي ول د کتاب په بازار یې سخت منفي اغېز کړی و، خو د کتابونو د چاپ لړۍ نه وه درېدلې. خو اوس چې تازه په افغانستان کې طالبان واکمن شوي د کتاب خپرولو لړۍ په ټپه درېدلې او کتاب پلورونکي د کتاب له بازاره شکایت کوي. په جلال آباد کې ختیځ خپرندویه ټولنه چې د تیرو 12 کلونو راهیسې فعالیت کوي تر دا مهاله یې تر 600 عنوانو پورې کتابونه خپاره کړي دي. د دغه ټولنې یو تن مسؤول زاید الله د کتاب په بازار راته وایي
منځته راغله او د سره پنتونونه رخصت شو، نو د سره زموږ کاروبار یو سناسه سچې نیم په نیمه ودرې ده. خو د روسي وګ چې د روسي تحولات راغله او نظام بدل شو، د سره د مامورونو معاشات ودرې ده. هغه ماسلین چې مخکې هم وظیفه کوله او ترڅنګ یې پنتون نه ویل، هغه بشارګان پنتون نه پرې خوسته. نو سناسه د روسي تحولاتو ډېرې افغانان په رواني ناروغي مخته کړو، بیچارهګان د کتاب نوم ډېر وړاندې شول، درې کتاب اخلي نو وای چې موږ غوښته مطالعه نشو کولای لکه څنګه چې مخکې کوله. په دې دوه دونی مقالو کې بیا په روسي و کې کتابونو چاپ لاړي خو مکمل ولاړه ده.
مومن کتاب خبرندوی ټولنه چې د تیرو اوګدو کلونو راهیسي کتابونه خبروي او پر ننګرهار سربیره یو شمیر نورو ولایتونو کې کتاب پلورونکو تخبل خبره کړي کتابونه لیکي. د دغه خبرندوی ټولنې مسول نجیب مومن وایي په جمهوریت نظام کې به دوی هر مېش تر 15 انوانو پورې کتابونه خبرول، خو له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسي چې نظام بدل شوی یو کتاب هم نه دی خپور کړی.
د چاپ بازار خو فلحال اوس قدرتوي په ټپه ولاړ دی. زمونږ د چاپ چاري چې دي د مومن خپل ټولنې دا دوه میاشتې کېږي موږ تر اوسه پورې یو کتاب نه چاپ کړی. په تیر جمهوری حکومت کې به موږ هر میاش لس نه تر 15 کتابونه پورې چې ډېر به کم موږ چاپ کړل نو موږ به د میاشتې 15 کتابونه حتما چاپ کولو. کتاب بازار هم فلحال ولاړ دی ځکه چې دولتي پوهنتونونه رخصت دي، شخصي پوهنتونونه چې کم اخلاص دي هغه کې بس بعضي محصلونو وس کیږي بعضي نه کیږي. د اقتصادي د ستونزو په وجه باندې محصل بیچاره کتاب نشي اغسته او اوس عمومي بس عامه مطالعه کتاب کمنګ درته وای نو دورځ موږ دوا یا درې دانې خرڅو نو هغه حتی هغه مصارف هم نه پوره کوي.
یوازې ننګرهار نه چې په پیښور کې هم د کتاب بازار کمرنګې شوې دي. د منګل کتاب کور مسول پروفیسر اسیر منګل چې د تیرو سلورو کلونو رئیسی کتابونه خبروي او تر دا مهالې په لزګونو عنوانه بیلابیل کتابونه خبره کړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
جلال آباد دے کا کابل دے کا پیخور دے کا کوټه دا 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 سی یو بل سره تړلی دی چې یو سیمه کې سبد حال وینه په بلې دا غي اثر پریوزی. خبر کې خاص هم د پښتو کتاب سکنا خلی خو بیا هم نن سبا کتابونه هم سکنا چاپ کړي. په پیخور کې هغه کتاب خلک اخلي چې یا خود شاعری وي چې لګ مقبولیت لري او یا هغه کتاب چې هغه د نصابي شپړسم کې وي یا بي اس کې وي.
سره لدی چې په افغانستان کې د تیرو سو کلونو رئیسی د ادبي او ذوقي کتابونو خرڅلاو کمرنګې شوی وو خو خبرندوی ټولنو به د پوهنتونونو او انسټیټیوټونو لپاره د ټاکل شوي نصاب کتابونه خپرول چې د کتاب بازارې تر یو حده ګرم ساتلی وو.
ستاسو له پیغامونو
زایات خان میخیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټولو افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټولو افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پنوالیم یو تن د پکتیکا ولایت و میول سوالی وشیدونکې. زموږ په ولسوالۍ کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل ډیری خلک لګړنو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره بزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي. هلته په ډیر کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه بخوبيخي به برخيو. هیڅ یو دولت په دغه برخې زموږ ولسوالۍ ته پام نه کوي نو د ازادي راډیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلین څخه غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته فهم لرلو وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.